درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د عادی په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نشتې ده نو پریشي شاغل ترامپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیره دوره کې د دوحې د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکې بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شریر ناروغي مخ په زیاتېدو ده په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شریر پیښې مخ په ډېریدو دي او هر ماشوم باید لشتر لشتر د دې ناروغي دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شریر د لاخ پرې دوه مخنی ولې شي دبليو ایچ او تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری پیښې 40 سلنه زیاتې شوې دي د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 103 تنه د شری په ناروغۍ مړه شوې دي د شطرنج نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغونکې خبري وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو د لوبي ته مخه کړې و طالبانو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو ستري محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوی او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 درې سزا ورکړل شوې ده خبر پانه زیاتوی چې د سه شنبه په ورځ د ساور په دروښته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول شپږ نور کسان لکوره د تیشتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 درو وحل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي خو په دې پلاوی کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټې خبرې وکړي په همدې حال کې که هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انقرې ته رسیدلی زیلنسکی به د ترکیې په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وبیني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان لدندو لری کړی او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 40% کارکونکو له کار باسي د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړ او اوس ویل کیږي چې د خوست شیخ زاید پوهنتون
شاوخوا زر تنه کارکون کی او استادانی برطرف کړی دي. که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوی، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول له اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلی چې په خپل وخت دولتي کارکونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کېږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پرسول شوې دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده، او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمانه مو دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اتمر. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. تاسو قدر منو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکي او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي. ستاسو د دې خبرونه کوربه زه عصمت څاروان یم، او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر سمس کې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټول اوریدونکو، د راډیو کارکونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدای شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدای شي شرکت وي، تجارت وي، او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې په کې د خپله د سازمان سایز او جوړښت ده. یہ تو وہی ادارہ کے سائز اینڈ سٹرکچر آف ارگنائزیشن جو پرسنل قتل کی گی اور استخدامی کی بل عامل مالی شرائط ہم دی ہو فائنینشل اسٹیٹمنٹ اور تو وہی یہ مؤسسی مالی توانائی اداب البته څومره خدمات او څومره تولید په ترسره کوي، مصارف په څومره پرسنل په څومره ضرورت ده، د صلاحیتونو او مسؤلیتونو متناسب ویش او مشتریان د ادارې د سازمان، ټکنالوژي څومره چې ټکنالوژي پر مخ ځي یو شمېر کارکوونکي نورو بستونو ته ځي، نورو برخو ته ځي، د کار شفتونه هم دغسې. هغه سازمان او ادارې چې دوه شفته درې شفته کار کوي پرسنل هم زیات. بل دا ده چې معین بستونه باید د تورم سبب نشي. نو دا هغه دي چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، د دغه له مخې نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کیږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکون کې باید ولري، اما په افغانستان کې تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو الته ادارې ډېرې پرسول شوي وي او کنه؟ په خو وخت
تر اوسه پورې موږ په سمون سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت حاکمیت وار په وار محدود شوی و د نامنۍ له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات وو او د دولت بودیجه به پاو کارمندانو مصرف میدل چې دفتر که به هر چه وخت میرم خدمات دیر مرد. اما مگر دا میدی چه یا دوه دا امنیت سرتاسری چې دا کارمون که امنیت سرتاسری وی آماده تشکیل طور دواد کفایت که و حتما باید کم هم رشد کم شوی هم وی. اما تورم لیدل که ده خصوصا بعضی بسیده درشی دوشی میدید چه چند ضرورت نوز مثلا بعد ادامو تو ویا در صفت بود یا در آمه اریکو ارتباط و در دفتر در قفا مخ که نوز یا در مکمل وزارت پارلمانی و کار وزارت و در بیدون رو محصر هم نوز په مجموع کې په ټولنه کې زموږ ادارات، شرکتونه او سازمانونه دا ټول هغه تناسب د خدماتو او د تولید دا ګډوډ شوی. په ټولنه کې تولید نه درلود چې زموږ اقتصاد پرې باندې متکي وای. موږ کله چې کارمندان وایو دا د دواړو برخو کارمندان دربار نیسي، هم تولیدي هم خدماتي. زموږ اداراتو تشکیل دا شو چې امنیت کې امنیتي ارګانو کې څخه ډېر کسان استخدام کړي وو، دغه شي بیا خدماتي ادارو کې هم دغه شي، اما د تولید په برخه کې مسلکي حرفوي کسان هم کم درلود. نو نواقص وو تورم تشکیلاتي لیدل کېده او د دې نتیجه او مؤثریت کم بود.
ډېر مننه. سلامت اوسئ کور ودان. استاد اتمر تاسو ته مرکلی وایم. د نور نړۍ تجربه سراشي، آیا په جرمني، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پانتون څخه فارغی شي استخداموي، مقرروي او کنه؟
باندې مثلا تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته همکارانو ته جناب دوال صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونیکیله.
سلامت اوسئ.
زه هم په دې عقیده یم چې ګوره یو که تاسو مستقیم سوال تراشم په اروپا کې یا په پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی، بل دغه پوزیشن کار څه شی دی، د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي، یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي، او د دې د لپاره بودیجه شته که نشته، د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي. دغه ټول موارد سنجول کېږي، پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي. کله چې پوزیشن جوړ شي دغه د لپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي، انټرویوګانې کېږي، امتحانونه ترنه اخیستل کېږي. په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقرریږي. لیکن په عمومي توګه که موږ داسې وګورو، یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان کې موږ دغه ګورو، په تېر وختونو کې هم دا داسې نه دی شوی. هر کال کې دولت یو تشکیل لري، دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت، او حکومت دغه تشکیل منظوروي. بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره هم کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي، د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي، همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي، چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د امر د خوانه کتل کېده، د هغه پرفارمنس به ارزیابي کېده، بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابی نمره ورکول کېده، او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړو. دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی. په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړیږي هغه باید یو معقولیت ولري، هغه باید یو استدلال ولري، د هغه په مطابق بیا د خپل د پوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي، د هغه د وظیفې انالیز کېږي، د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي، همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي، د خپل د مسؤلیت څومره برخه، 90%، 80%، 100%، 50%، دا یې ترسره کړي دي.
یعنی ستاسو منظور داره چې په غرب کې به ضرورت څوک نه استخدام شي، یعنی اول باید په یو اداره کې ورته اړتیا وي، بیا 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 په غوړه صورت کې یو څوک استخدام شي، یعنی اداري پرسول شوی نه دي. اما دلته بیا ځینې نور لارې دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پات نه شي، دولتونه ځینې نور مسولیتونه لري کپدې رڼا واچوي چې هغه کوم مسولیتونه دي دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کینو یو بل ځای په کار بوخت شي.
یقینا کوری افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې، دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس په اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کو، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زمونږ په دوره کې کله چې مونږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې مونږ چېرته مراجعه وکړو زمونږ تعیین بس شوي وو، مونږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زمونږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسئولیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې و. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسئولیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، هغوی به بیا ګرځېدل خپله به ځان ته یو ځیکې یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول. په همدې طریق دوی به خپل ژوند مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونال ته ضرورت لري، د دغه پرسونال وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. مونږ عرض دا وو چې کله مونږ فاکولتي نه وتلو، مونږ هېڅ دي کې امتحان نه دی ورکړی، مونږ خپله مقرر د وزارت پلان دی خونه. اما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پی ایچ ډي ولرئ، باید یو ځیکې کوم بوتي هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسې نه امتحان اخلي، هلته به ستاسې هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسې مقررېږي. یعنې دا فرقونه
شته. بله، ډیره مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کار و، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډیر شول چې هر چا ته کار نه پیدا کېدو، او میشب د جمهوریت په وخت کې ډیر شکایتونه و. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال، تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پړسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم و، اما په پوهنتونو کې دغه شی. په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یو مشهوره خبره ده. دغه د پدغه کوئی پاتونه کې موږ او سم پروفیسور خوان هم شبا کړو چې دوی وایي چې دا شوه چې وایي پاتونه کې پرخه شته د ورکشاپ د سپورت د دې د کار نه ده نه دی. اته د لیسانس په دوره کې یو مشر مقابل کې دی دی اصل رسول تل پویشت پوری ماسمی یا شاگردان اما دی ماستری پا دوره که دی دا بیسی کمی او دی دکتران پا دوره که دی تو مشکل که یا استاد اول با کنکو دا سجین چایا استاد پیدا دی و دو استاد رحمه کنه یا پسی که شاگرد بسید اما موده دی پا افغانستان پا کنونه که نسبت دی شاگرد دو استاد بعضی وقتی دی سر را ترسید او دا تحصیل تحصیل خرابی و هر سرکی و ساعت هم سما رسیدگی میشه کوانه شاگرد هم رضایت هم بیستن هم مکن کنیدی حتی از دیاتون شاگرد رو باده باده تحصیل دی که دیش حق تلیف کنیدی بنابرای دی چی ساعت هم بشار دید بیاد ردی یا دو در مشکل با مدو وقتی هم بود او بس بود چه یو چه جمعش تو بود خبی بود در ایتاز مشکل در حتی تحصیل سره یو شمیر اقتادان یو شمیر چه چه که زیاد اقتادان لکه چه بواتن نواتو لیدی موش با بیسی زیاد کم بود
سب. استاد تاسی که خپل موقعیت هم یو چه تغییر که چه شخم یو چه نورم واضح شی استاد اتمر دانن مشل خوست خبر درلود پا خوست که شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه استل شوی دی البته پدې کې ډېره برخه د اداري کارکونکو ده تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پوری مختلف خلک دي استادان هم دوی په منځ کې دي ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي په دې خاطر به دا کار کړی وي او که فکر کوي چې د پوهنتون په برخه کې سیاسی انگیزه داخله ده
زکن سای پوری که فکر کن دواره یو خو مثلا اقتصادی مشکلات طالبان دی سر مختی زکه چه منگو تاستون خبریو چه ده افغانستان خوانی حکومتونم دیره پر دیوانده چلی ده چه دوی ده بحر نم رست لاسه کولی او مخصن لوی لوی حواب دونه دوی تا په کال کې یا په څو میاشتو کې دوی ته پیسې لیږلې او دوی دغه پیسو نه دوی د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه دغه نه ورکول اوس دغه امکانات طالبانو سره ورځ تر بلې محدود شوي دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره وسرای د طالبان حکومت ستونزې سره بخته پر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دیم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی یعنی پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي یعنی زه به تاسو ته دا ووایم زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهن صاحب عبدالحی حبیبی دغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و او پوهن صاحب حبیبی د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اصابه یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر یعنی هغه توانمندي دی نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته حتی تقاوت نه دی ورکړی او دې سره جفت نور استادان په همدغه صفیه باندې و چې زما خپله یادېږي زموږ استادانو لکه غلام حسن خان مجددي و یعنی سپین ږیره و زموږ استاد لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی په هر صورت یعنی زه اوس دې ته حیرانم چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نهه پوهاندان تنقیس شوي دي د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګوري زموږ ټول سرمایه پوهنتون دی زموږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي زمون ټول سرمایه زمون متخصصین دي زمون ټول سرمایه زمون ځوان زلمی کادر دی نو چې تاسو دوی پسې کوتک اخیستی دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنی د هغه د اجراات په اساس باید هغه قضاوت شي که یو اداره وړوکی کیږي. دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کیږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت مؤثریت معلوم کړي، هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه، او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنې د حکومت مؤثریت، هغه ادارې چې په حکومت کې مؤثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تلقیسولی شئ. اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې مؤثریت لري، او یا مثلا د هغه کارمندان، تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفق کړئ. تاسو د علاقه په اساس هغه نه شئ منفق کولی، دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي، کلنی ارزیابي، دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کیږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده، نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي، یو رئیس د پوهنتون دی، قلم راخلي، فلاني 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 دا تنقیس، او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه ده. نو بیا که په عمومي توګه تنقیس راځي، د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی، موږ ادارې لرو، مثلا ادارات ډاون سایز کیږي. ډاون سایز په دې مانا چې کوچنی کیږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزینګ راځي. رایټ سایزینګ دا مانا چې هغه یو کس په یو موقف کې، په یو پوزیشن کې ښه اجراات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته مؤثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوه کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزینګ ورته ویل چې کمیږي لیکن مؤثریت یې ډېریږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کیږي یا تنقیسیږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه ده. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیس کیږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی. که تاسو تنقیس راولئ، په ورځ کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیس راولئ؟ یعنې دا زما له نظره البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسایل، یا مثلا مونږ نور ادارات که داسې مونږ ادا کړو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح ده. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستون فقرات دی، تاسې خپل ستون فقرات څنګه ماتوئ؟
ډېر مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسې نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیس کړي دي، او که فکر کوئ چې د هغوی د عقایدو او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډی درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیسات یو سیاسي شکل لري، او داسې احساس کیږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نشي کنټرولولی. نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی علمت ډېر اوچت ده او معلومدار د موجوده شرایطو سره موافق نه دي، دغه دورې دغه حالت سره موافق نه دي، نو شاید د دغه په خاطر هم دا کم کړي وي. نو په پوهنتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده، ځکه چې د استادانو تعداد لا پخوا نه کم و. د دې نه بر علاوه پوهنتونونو اوسنیو وختو کې عواید پیدا کړي وو، د شبانه برنامې محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته، د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته، بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې، د هغو عواید وو. او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زمونږ د مالیاتو راټولول 100% شوي، ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو پوښښ لاندې راغلې ده او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده، له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي. نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي. نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته ده، فقط د دلیل د دې تلقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو نه.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پوهنتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه خپل درنو ملبنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو. که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لرئ یا پوښتنه لرئ، امدا شیبه له موږ سره تماس نیولی شئ. د واتس اپ ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پریښې ده، تاسو کولی شئ په هغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی د واتس اپ له طریقې لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترمه، خیر وخت مو خیر ده.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
ډیر مننه. زه سمې ولایم د خصوصیت نه دا چې ما دا تاسو د خوشاله وای فرمو دا غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وایم.
بله صاحب. بله ستاسو غږ او تاسو خبرو ته دوام ورکړئ، وخت هم کوي.
موضوع ډېر هم زړه خسته ده. زه درته وایم خصوص ولایت کې کوم مامورین دي د افغانستان پټولو ولایتونو کې، دا خبر مونږ ردل او په خصوص ولایت کې دا غوګا مامورین.
متاسفانه خبرې مو وژدې کړې تر دې چې استي خبره در د پاته شو او بل اخر مو ټلیفون قطع شو. خیر، ما له تاسو څخه د هم قشتي ول چې تاسو یو مسکالم کوو کې کافی ده، موږ به په خپل در سره تماس ونیسو. یو بل اوریدون کښته ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
عنایت الله من د چارچن.
مهرباني کوي عنایت الله صاحب.
الو،
اورو تاسو خبرې.
تاسو راپور خبر کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرفت څخه د استادانو د کمول او د تشکیل څخه د نفر د کمول خبره وکړه.
د پانتونونو مو وس وکړه د معرفت وزارت به هم وی خو مشت وست پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خوست مو یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکو تنقیس کړی دی.
دا خود هیواد سره سر په دا په وجه سره په تاوان کې پریوزي که په دې کې یو علت نشي موجوده، دا سره سر د وطن نسکورې دی چې دا طالبانو دا کار په مخه خسته دی او دا کار کوي. او ځکه دا هیواد یوارې ځپلی دی، جنګو ځپلی دی او بربادي ځپلی دی، د دنیا طاقتونو کې جنګېدلی دی. پاتو سو اوس چې زموږ خپل وطن جیبې پاله پښتنو او طالبانو دا کار کړی، موږ دا په سخو ټکو غندو.
سید، مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. کور دی ودان. بل اوریدونکو شته ځان راو پیژنې؟ مهرباني کوئ سمیع الله صاحب، ستاسو ټلیفون قطع او داوري اصلي خبرې ته راشي. مهرباني. ډیر مننه قربان
خوشاله اوسه چې اصلي خبرې ته راشم. اما که ورور اخی خبری وکه ولی دا چه خوص ولید که اکثر دا مامورین چه و اغا دکور سرپرستون و اکثر اما خپلا یو کلیوار و دکور سرپرست و تقریبا شپرز
متاسفانه چې بیا مو هم خبری قطع شوی. البته پوی شو چې تاسو وای داسی کسان تنقیص شوی دی چې د خپلو کورنیو سرپرستانو او د روسي کس مو هم یادونه وکړه چې شپاړس کسه ورپسې ول. پر حال ډېره زیاته مننه. تخنیکي همکار وایي چې یو بل اوریدونکی هم شته که نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو بیرته درنو میلمنو ته. استاد اتمر، تاسو مخکې وویل چې د طالبانو دا کار هم سیاسی انگیزه لري او هم اقتصادی، شاید اقتصادی خراب بی، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی، راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 اتیا مدرسې جوړې کړې دي. 15 اتیا مدرسې جوړول طبعا استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادی انگیزه وینو لدی در رکبه ای چه کلا مدرسه جولیجی اخوی خو استادان معاش غواری، مصرف غواری، نو لدی خواه کمه ای دی پانتون استاد برطرف که چی دی مدرسه مدرس تا معاش ورسی شی دا به دلیل نوی؟
ما پرون یا اوڑ مورز درسانه دلار دا وولی دل چه داسې احسایه خپور شو چې په دغه درې کلونو کې 23,000 مدرسې جوړې شوې دي. 23,000 مدرسې جوړې شوې دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 مکتبونه، 250 کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسې پرتله کوئ، دا ډېر یو عجیب و غریب رقم دی. 23,000 مدرسې، لکه چې تاسو ویلې، د مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنی طالب چې هلته اوسېږي هغه
څلور سوه شل لیلیه هم دغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکانات ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب دوی 240 یا څومره جوړ کړي دي. اوس که مونږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دودیال صاحب وویلې، ګورئ، طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو راغلو بل زمون نسل، نوی نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی، مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنې امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلق ته دوی خدمت کړي. نو کله چې دوی د دین خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، قوي دی چې د دوی فکر دغه پالیسي سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. نو کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کړی، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنی په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسې جوړ کړه، تعلیم یافته پرېږده، تخصص پرېږده، مسلکي کس پرېږده، پوهان پرېږده، بلا ورپسې چې هر څه کېږي. دوی خپل د ایډیالوژي دپاره کار کوي. که ټول افغانان د لږ لامل کېږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی پې پروا نشته. دوی د خپل ایډیالوژي دپاره کار کوي، همغسې کسان د هغوی مغزونه مرسوی کیږي. په دې مدرسو کې مونږ داسې نه وایو چې مونږ د دینی تعلیم خلاف یو، مونږ دغه دینی تعلیم په خپل کور کې ملاحظه کوو. پدی باندې ټول افغانستان هم پی پدی باندې ټول خلک هم پی لیکن د افراطیت فکر هغه دی چې نن تاسو په نړۍ کې ګوري د سیمو په هیوادونو کې ګوري نو که د دوی فکر همدا یې د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي نو یقیني همدغه خبره دی هغه حال چې نن د پاکستان دی نو لس کاله بعد به د افغانستان هم همدغه حال هلته چې ترهګرې ډلې تاسې ګوري علت همدغه دی چې دغه باد زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلی یم په پاکستان کښې م ګرځېدلی یم دغسې ګندګي په دغه مدرسو کښې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم دا ما په خپلو سترګې لیدلي په دې کښې مې راپورونه جوړ کړي دي متاسفانه چې اوس مونږ لګیا یو هغه تجربه چې مونږ په پاکستان کښې درلوده هغه تجربه اوس مونږ هماغه هو به هو راوړو دلته په افغانستان کښې دا پلي کوو او د دې نتیجه به اوس تاسې وګوري د دې نتیجه به لس کاله وروسته ګوري چې دا سبق بختیګار به دلته دوی راوړي
بله صاحب
عفو غواړم علت یې همدغه شی دی چې د دوی فکر د زمونږ د زلمي قشر د ځوان قشر د با انرژي فکر د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مسؤلیت لري نه داخلي داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ متخصص دوی سره نه دی تعلیم یافته دوی سره نه دی عادي خلک هم دوی سره نه دي ځکه چې هغوی کار غواړي هغوی د خپل د روزګار د چلولو دپاره امکاناتو ته ضرورت لري چې هغه کار دوی سره نشته نو طبیع دی چې دا سیاسي هغه لري جنبه لري طبیع دی چې دا
بله صاحب ډېره مننه استاد مخکې تر دې چې پوهن صاحب دودیال ته ورشو یو اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ ازادي راډیو
السلام علیکم ورحمت الله سروان صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته او میلمنو ته په دې هیله چې روغ جوړ به یاست
سلامت اوسئ
ښه خو یاست
کور هم ودان مهرباني کوئ
او موضوع می سمه نه ده تعقیب کړی سروان صاحب
چې دا موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې تصفیه شروع کړې تنقیس یې پیل کړی دی داسې ویل کېږي چې 40% مامورین به له کاره وباسي او دا کار یې له پوهنتونونو پیل کړی دی او په یو شمېر پوهنتونونو کې یو شمېر استادان له کاره ایستلي دي په دې کې داسې استادان هم دي چې پوهاندان ول یا دکتوراو یې درلودې مهرباني که په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی فکر کوي ضرورت دی او که فکر کوي چې بې ضرورته کار دی
واقعا سروان صاحب که دې ته راسو هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړې ده واقعا دا د ستایلو وړ ده زما په فکر زما په نظر باندې په دې وایي
او متاسفانه نه پوهېږو چې نن ولې داسې کېږي اما بل اورېدونکی هم شته ځان راوپېژنئ یا ازادي راډیو مهرباني کوئ
السلام علیکم السلام علیکم سروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
سروان صاحب سلام تاسو تاسو میلمنو ته وایم زه شبیر احمد یم اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده
مهرباني زر د اصلي موضوع ته راشم
موضوع ته راځم جناب سروان صاحب فقط یوه هیله کوم چې د ازادي راډیو باید پر ایم او پر میډم باندې فعال شي راځم جناب سروان صاحب موضوع ته ما یو څو ورځې مخکې یو خبره اورېدې جناب سروان صاحب که چېرې سره دغه رقم حال یې فکر کوم چې لس کاله بعد به همدغه سیمې قبیلهګانې چې اوس په افغانستان کښې تقاوت دي او موږ د قبیلهګان د نه شتون سره مخامخ شو دا د بې تعلیمۍ د وجې څخه هرڅو چې اوس د پوهنتون دغه سول دا کېدای شي ډېر دغه کېدای شي ډېر استادان دغه ایسته کېږي جناب سروان صاحب او ما چې اورېدې وایي دوی وایي دا ټوله هغه د تېر حکومت خلک ایسته کوي که نه زه وایم جناب سروان صاحب دې خلکو ته هم یو ګوله پیدا کول په کار دي که نه او بیا دا خلک ګرد هغه پوهان خلک دي اوس که ته نه وایي کشه راولې دلته جناب سروان صاحب دوی پر ذهنتونو باندې کار کوي ما واز اورې سروان صاحب
بله ستاسې خبرې اورو مهرباني
دوی درته پر ذهنتونو باندې کار کوي جناب سروان صاحب دوی دلته پر عقیدو باندې کار کوي دلته ولاکه دوی پر تعلیم باندې کار کوي دوی اوس غواړي چې د ځوان نسل عقیده داسې ور جوړې کړي چې بس صرف یو دوی به په ذهن کښې مني که نه بل به هیڅ څوک تل نه منل کیږي. درسته مې سروان صاحب چې دا بیا څنګه دا ولي موږ باید دلته ګورې جناب تاسو موږ ته ملات ضرورت کوم ډاکټر ته ضرورت لرم انجنیر ته ضرورت لرم کابلیت ته ضرورت لرم خبريال ته هر څه ته دا ټول نه ضرورت لري جناب سروان صاحب دا ټول جناب سروان صاحب یو پر عالم باندې پرواز عالم نسی دا کولای دا ټول ان ټول چالري انجنیر څه کوي چې دا درو ډاکټر پر اندر دې درو سپاکار پر لزورت لري نو که چیر سره دار کم کاری ملا خو سپاکاری نس کولای ملا خو ډاکټر نس کولای ملا خو انجنیر نس کولای.
بله مننه سلامت اوسه کور ودان چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب
تاسو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله له هلمند نه اړیکه نیولې ده.
مهرباني.
دغه طالبانو چې دغه شل پیسې د مامورین چې لدان د صحیح سپیره په اختیار باندې شل پیسې هغه وکړي په دې خاطر چې و سردم کارونه دار کم ولار دي هغه خلک دغه پر مخ کار ولار ده نو خپل کاروبار داسې دونه تاثیر کړی دا په خوا پر پرتله یعنی په سلو کې 50 پیسې کار دی په سوي ده نو په دې هله چې هغه خلک هغه خلک پر کارو ولار دي هغه دی ولاري چې نور لدان صحیح نه کی بعد نور ور اضافه لکی نو موږ په دغه باندې خوشاله په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین یې چې په دې خاطر چې کارونه دغه افغانستان کې دغه خراب دی وان دغه دولتي کارومات او نور کارونه نشته.
بل ډیر مننه سلامت اوسه چې نظر مو څرګند کو. یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنه
سروان سروان ته باورې.
بله بله اورو مهرباني.
ما چې په ځمانه ملای دل د تې سره مې اړیکه نیولې ده نو په دې هله چې به سبا بیا زنګ کړته و هم چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي.
سمه ده مننه کور دی ودان. بل اوریدونکو له روز سره او پیژنې ازادي رادیو
تا تا او د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو تا او ګران ملمانو ته سلامونه او نیکې هیل وړاندې کوم د ننګرهار ولایت مې تماس نیولې دي. دروان صاحب کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پامتون دی ریاست څنګه نه فارغې ما لا تر اوسه بورې د وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړي دي پښوی زه برلې شوی نه یم نو کچیر د زما ورونه نن دی وظیفونه لري کیږي دلته چې یو خو ګوروشته منی نشته صوبات نشته یواله نشته ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري هغه مخ په وړاندې دي جی. کاو دغه واسطه ونه لري هغه ورسته دي نو دا ویمه که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي بي وظیفه کېږي زه ولا غو باندې اندښنه ما زه خیمه ځکه زمونږ ورونه دي او باید کارونه دوی ته نور پیدا شي باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر تلاړ شي که یو ډاکټرا لري پېښولې نو دغه لري کېږي یا ماستر یا لیسانس دغه په دغه کې مقرريږي او هم د سیمکاته بو درازم چې دوی وای چې موږ 12 پاس لري کوو یا 14 پاس لري کوو لیسانس نسو نو دا کارونه په جمهوریت کې هم وو هغه کوم خدغه ورکه پېښولې لیسانس دغه کولو زی په ځای کولونه چې واسطه وو 12 پاس اسناد په کې چریده نو زه هم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي زه په خپل ملت باندې جړېږم زه په خپل ورونو باندې جړېږم خويندې په هغه حال شولې استادان هم د پانتونو په دې حال شول اخر تر څو پوري زمونږ غږ بنور ته وو او چاته بنور جړه وکو.
مننه سلامت اوسه کور ودان. یو بل اوریدونکو به هم وورو نه ټلیفون نشته مهرباني کوي. مهرباني.
السلام علیکم سروان ساتاست استاد خدرمنو ملمنوته
سلامات
استاد ډاک سلامونه وایم تاسو کې جوړ وروغ بیا
مننه سلامات اوسه رازی اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطع نشي
سروان صاحب اصلي موضوع ته چې راسو خبره د تنخیص پر برابر باندې ده هغه په نظامیانو کې شه
او بله
اوري
او بلې
ما زغاوري
استاد سي زغاورو مخکيم تاسو خبري وکړي قطو سو ټلیفون مو داوري بیا قطه نشي را ما ورکی
مننه خیر نو که درته و ما سارو زامیانو کې تغیرات تبديلات د خپل نظام یې وصل دي او دا چې وس تنخصي یا باسي تسبيه پک شروانه ده دا وکړ پر ځای باندې ګام دي شو ګام دي په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته ست چې هغه شل کاله یا یش کاله په د نظام کې حرکت کړی استریا ویل دي زحمتونه ایدلی د شهیدان قربانی ایدلی هغه چاته د نظام قدر ست ما ورته په د نظام څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولا سوې د نظام خلاف کارونه بنکې داس کارونه بنکې چې هغه خدای نه کړل د نظام درنګبندی سبب ګرځي واجره ده.
بله اورو صاحب، تاسو په خبرو کې کډرول بشم بیا ستاسو خبري خلک ناوري.
او نو وانده وکاندا فرزای باندې ګاندې او فاده د پونتونو پر برابر باندې چې کومه تسپیه ده الحمدلله زموږ مشران ډیر ښه پیږي. تر وسه کته دغه د دې د فتح سمخ کې فقره جنگي حالات کې دا بعض خلک بوول چې دا طالبان دي د پغرو کې لیسوي دي د سیاست نه پیږي د پلان د بستان ده پروپاګاندا وی الحمدلله اوس چې موږ جزام ته وګورو کډر توامه هغه چې د ډیر وخت نظامونه یغه د غرقم نه جراوان لکه دې چې روان
ډیره مننه خبرې دی واوریدل شي. د یو بل اوریدونکو خبرې ما ورو بل ته اجازه بیان ورکو ځکه چې ملمانه مو بیا نظر نشي څرګندول. لطفا تاسو لاندې خبرې وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، سلام سه جوړ بخیر.
سلامت اوسې. مهرباني.
افغانستان ټول ولست زه خپل وطن پولیس ما او جام نه می جام باس کوچې د غزنی څخه.
مهرباني کوچې صاحب.
ما نظر دغه ده چې په دغه تسپی کې لمړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په تیرو کلو کې جهاد کړی. دا یو خبر او دوم داسې وروره شهید شوی پلار شهید شوی دا دوه خبره. هغه کې داسې خلک هم چې دونه چې جهاد کړی شپږ کاله سابقه لري. ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل. نن چې ورشه وتا جهاد نه ده کړی. قرآن ته وګورئ، خدای ته وګورئ، د مور غږ واورئ، قسم په بالله یو وشت شروع ده. یو داسې حالات شروع دي چې له خپله ژونده بېزاره یو. شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په دولس بجې به مجاهدین راتلو. ما ډوډۍ ورکولې، ښځې راپورته کېدې، تکلیفونه ورسره چې اوس ورشه وتا جهاد نه ده کړی. خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، د ملت سره دونه ظلم مه کوئ. یو مجاهدونه نه ده ګټلی چې مجاهدونه به دوه یو دنیا چې بجهاد کړی کور په پاکستان کې وو قرار ډوډۍ خپل ما دلې مجاهدین په کورو کې ساتل او چاپو ته نظام ورکړی وو. سختۍ ما تیر کړی دي او نن زه مجاهد نه یم. خدای ته وګورئ، از قرآن ته وګورئ، دا مشرانو ته وایاست لږ رحم وکړئ پر دې ولس، پر دې مسلمانانو لږ رحم وکړئ. ظلم روان ده، وحشت قسم په خدای روان ده. تروان صاحب نور دمشق خاصه خدای
دې مننه. کور بدن لټولو درنو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل، نظرونه څرګند کړل. اوس به درنو ملمنو ته ورشو. په هن صاحب دودیال د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. ډیر متفاوت نه ول لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل و غول چې د تاسیسات چې طالبانو پیل کړی ده په ځای د دوی پی کې، اما د ډیرو نورو نظر بدل شوی بل ډول. خو یو بل موضوع په دې هم تبصره وکي، یو بل موضوع چې له تاسو سره مرتبط لري هغه دا ده چې مخکې تاسو ویل چې د طالبانو دا اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي. نو څومره اقتصادي انګیزه، اگر چې په دې باندې تاسو خبرې هم کړې دي، وکړې شي اقتصادي انګیزه به دوبره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړې ده. خو خیر دی، اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ، ډیر وخت نه دی پاتې. مهرباني.
اوریدونکو خورانو خو هم د استادانو د پاتونو اندېښنه ورسره وه او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو. نو دا ته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک کې خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت ده. دا بدنه که څومره تغییرات هم راځي، ولا ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي، دا پاتې دا په خپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي. دلته کارمندان چې استخدام شوي دي دا یو حق ده. دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي مؤسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې یو څوک استخدامه شپږ میاشتې، درې میاشتې، یو کال، پنځه کاله چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي. هغه حق ده. اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل ځکه چې وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي. په قانون کې د استقاق خبره شته ده، د تعلیق خبره شته ده، شغلي چرخشونه شته دي، دا خبره شته دي. اما زمونږ د تذکیر خبره نه ده راغلې په لوایح او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیټ دي که دا خبره شوي. مامورین هغه وخت یو بس نه بل بس ته تش بستونه چې ایجادېږي، یا څوک فوت کېږي، یا خپله وظیفه پرېږدي، یا تقاعد کېږي، بخیر د هغه نه هېڅوک حق نه لري. موږ تاسو هم ولیدله دا تقریبا د دیارلس څوارلس حکومتونه بدل را بدل شول په دې کم وخت کې، اما د عامه ادارې کارمندانو سره چا دومره بې عدالتي نه وه کړې. لري دا باید ونیش د عامه مامورینو پاکړه او راغلو د پوهنتونو پاکړه دلته قصدن داسې اقدامات کېږي چې د استاد او دانشمند هم حق طرف شي هم حقیقت کې او نو سپکاوی ورته کوي د دوی هغه معنوي تریس کې کوي په دې سره حال دا چې پخوا داسې نه وو زه دلته په المان کې پوتسدام پوهنتون کې تقریبا یو شل کاله مخکې اتلس کاله مخکې یو ډیپارټمنټ و قلف و اما د دې ډیپارټمنټ هغه عامر چې وو هغه ډېر نشو ګرځېدی ډیپارټمنټ ته په هغه ورځ راغی چې خلاص یې کړ د ده عکس په ډیپارټمنټ کې لا موجود و میز چوکۍ او هر څه یې وو زمونږ هم یو استاد ډاکټر صاحب شاه محمد الکوزی باوجود د دې چې تفاوت و مګر ډیپارټمنټ میز چوکۍ سره چاغرض نه و کړی یو بل استاد زمونږ جلال انجینري پوهنځي کې ریاضي درس ورکاوه دلته یو تکلیف پیدا شو عصبي غوندې سم ته نشو تللی راغی پوهنتون کې په دې چمنګو کې به لږ وګرځېد او بېرته به تلی اما د ده معاش هم هغه و کوپونه هم و ټول حقوق یې و دا په دې خاطر چې د استاد دانشمند او عالم حیثیت په جای وشي په دې کار سره دوی قصدن د عالم او دانشمند او د استاد او د یو پوهان دریس په ځمکه وویشته البته ټولنه په دې پوهېږي د ټولنې په نس اوس هم دانشمند عالم او استاد د قدر وړ ده خو دوی دا سطوه وکړله او په دې کار سره یې د خپل ډېر یو غلط اقدام خلکو ته وښوده ثابت یې کړي نه باید دا کار شوی نه باید د عامه ادارې بالعموم عامه کارکوونکي چې ځکه چې هغه اوس د دولت سره د قرارداد ورکړي استخدام شوی ده مقرر ده هغه تر څو وفات نه شي تر څو د هغه بس ارتقا ونه کړي د هغه بس نه په خپله خوښه تبدیلي وانخلي تعلیق نه شي بنابر یو دلیل غیر دغه نه څوک نه شي لرې کولی دا دا جفا ده دا خو خصوصي سکتور یا کوم تجارتي شرکت دا خو نه ده خو دا خو عامه اداره ده هم د عامه مامورینو پاک ده غنط کار ده او د پوهنتونو پاک را خو دوی علاوه د دې نه چې سیاسي علت لري قصدن دغه دریځونه د علماو دانشمندانو دا غواړي چې
سلامات ډیره مننه سلامات اوسې اتمر صاحب که تاسو لاندې خبرې وکړئ به خبره چې ما مخکې را شو غوښتل مې چې دا پښتنم وکم چې اقتصادي اړخې هغه دا چې دومره کسان چې بیکاره کیږي اسې هم بیکاری ډیره ده یو اوریدونکو مو دې موضوع ته توجه کړی و چې وای زموږ کاروبار خراب شوی دی دا به نور هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی ځکه چې هر مامور چې بیکاره کیږي هغه سودا ته نه ځي نور یا کزیم ډیر کم شای اخلي مهرباني لاندې تبصره
بله هم دا هسې دی ګوري څو قشره سو یو هغه متخصص قشر دی چې د دې کار نه متضرر شو بل زمون زلمیان مسلکی با انرژی قشر ده چه اغا دیده نه محرومه شو او پا مجموع که چه کار موجود نی پی او طولنه چه یو کس کار نلگی ده خپل ده جان ده پر مخبیول بخاطر ده خپل جان ده بقا بخاطر طبیعی ده چه اغا سره داسې فکرونه پیدا کیږي چې غواړي چې د دغه حالت نه ځان وباسي غواړي چې مبارزه وکړي په ټولو هیوادونو کې چې موږ کتلي دي څومره چې فقر ډېرېږي هلته د مبارزې هغه احساس ډېرېږي بله دا خبره که موږ قضاوت داسې کوو چې ما شل کاله جهاد کړی پنځلس کاله م جهاد کړی دا وطن نو چې دې کې پنځه څلوېښت کاله دغه انقلاب روان دی تر دغه ننه پورې تاسو داسې څوک ګورئ چې هغه جهاد نه یې کړی خو زما برداشت داسې دی چې په دې پنځه څلوېښت کلونو کې چې څوک په افغانستان کې اوسېدلی دغه ناخوالې لیدلی دي خپل د فامیل عضوی د لاسه ورکړی خپله زخمي شوی خپله کورې تیر شوی خپله مهاجرت ته مجبور شوی دغه ټول بدبختیګانې په دوی باندې راغلي اوس که موږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو دا غیر مجاهد شو دا ظلم دی ټول ولس یو ملت دی یو ملت یو ملت یو شانې حق لري په نظام باندې نو دغه فرق که موجود وي دغه جګړه دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري ځکه چې تاسې چې د یو کاس حق خوری تاسی که دیو قشر حق خوری اغا مبارزه تا هم خدای اجازه ور کرده هم رسول هم خپل انسانیت هم خپل دغه احساس او دغه خپل پستلا وجود دا غواړي چې د دغه حالت د بلدون په خاطر مبارزه وکړي. نو زما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی د دغه کارونو نه لاس واخلي. دوی د معقول فکر وکړي که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی د هغه کارونه نه کوي کوم چې د خلکو
دغه وحی خلکو غوینه کرکه لري. بله ډیر مننه سلامت اوسه پوهاند بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د اوسادي رادیو خبرونه اوري، د اوسادي رادیو خبرونه څلور ساعت اوریدې شي، په ټولنیزو شبکو کې هم زموږ خبرونه تعقیبولای شي او د اوسادي رادیو ویب پاڼه ته هم سر وشکارولی شي.